السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د امیر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري خبرونه وړاندې کوم. او ری چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم لا هم اختلافات شته. محمد حنیف اتمر وی د تاوتریخوالی د کمخت مفهوم واضح نه دی او باید اور بندوشي. نور مسائل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وی.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د موافقې په اړه یو واضح دریځ نسته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. او د ایران د ملکي هوایي چلن ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل شوې وه. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن دا خبرې رد کړې چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه یو موافق دریځ نسته. د دې ادارې ویاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې اختلاف یوازې د میکانیزم په اړه دی او دوی کار باندې کوي.
دا چې میکانیزم څنګه وي، په کوم روش وي، په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغو کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات واخلو، د دوی مشورې واخلو، د دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې واد کې تامین کړو.
خو د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبان د سیاسي دفتر په حواله ویل کېږي چې د امریکا له استازي سره د سولې د موافقې لپاره یې منلي چې تشدد کم کړي. خو د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره به یوازې هغه وخت خبرې کوي چې هغوی اوربند اعلان کړي. د ارګ پر دې دریځ په کابل کې یو شمېر سیاسي کړۍ انتقاد لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي، ویل چې درې کوچنیان او درې ښځې هم پکې وې. دا حمله د جنوري په 8 شوې وه. د شینډنډ په پایکش سیمه کې د حمله د وسلوالو طالبانو پر یوه پناهځای شوې وه. وروسته په هرات کې چارواکو ویلي وو چې د ننګیالي په نوم د وسلوالو طالبانو یو قومندان هم پکې وژل شوی و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې پر حکومت او بهرنیو ځواکونو غږ کړی چې په پوځي عملیاتو کې د ملګري خلکو مسؤلیت ته پام وکړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې د خودسرانه مقررې به افغانستان له زیاتې بې ثباتۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست نن د جمهور رئیس لوري د یو شمېر نویو ډیپلوماتانو او د قنصلي چارو له مسولینو له مقرروي سره بیا مخالفت څرګند کړ. د افغانستان جمهور رئیس پورسیو کې په شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او قنصلي چارواکي په دندو ګمارل دي. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستيال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کارونه په خپل سر کېږي او کدا سي د لړۍ دوام پیدا کړي افغانستان به لا زیاتې سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ شي. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالی هوایی کرښې الوتکه چې د جنوري په 8 له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده په دوو میزایلو ویشتل شوې وه. د ایران د دې ادارې لخوا د پیښو په اړه په دوهم ابتدایي راپور کې ویل شوي چې دوی لا تحقیق کوي. د اوکراین د نړیوالی هوایی کرښې په الوتکه کې 1600 کسان وژل شول. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ورویشتل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې په سویس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې به د 1 میلیارد ونو د کرلو له کمپاین سره یو ځای سي. ترامپ دا وینا نن په داوس کې د چاپیریال ساتنې د یو شمېر فعالانو په غونډه کې په وینا کې وکړه. په دې کسانو کې چې ترامپ وینا ورته کوله د ګریتا تونبرګ په نوم یوه کمپاینر هم و چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شوې ده. هغې نن پر نړیوالو پر حکومتونو او پر لویو سوداګرو باندې غږ وکړ چې د چاپیریال ککړتیا ته جدي پام وکړي. دا وایي هوا او چاپیریال اوس د بحث یوه ډیره توده مسله ده. ځوانانو دا خبره رامخکې کړې ده خو واضح ده چې له مقابل لوري تقریبا هیڅ شی لا نه دي سوي، ځکه په نړیواله کچه د کاربن دای اکساید ګاز تولید نه دی کم سوی. د پلان پر اساس په دې لسیزه کې د چاپیریال ساتونکو غواړي چې یو تریلیون ونی وکړل سي. د دې پروژې لپاره مالی لګښت هم خصوصي شرکتونه، حکومتونه او وګړي ورکوي. چاپیریال ساتونکي هیله لري چې په دې ډول به د نړۍ ځنګلونه چې تر ډېره حده د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي احیا سي او د اقلیمي تغیراتو مخنیوی به وسي. او د تاجکستان حکومت نن د ازادي راډیو خبریالانو او کارکونکو ته د کار د بشپړې اجازه لور کولو بیا هم ډډه وکړه. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکستان برخی اتل ژورنالیستان او مامورین د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې په تمه ول چې د کار اجازه به ورکړ سي. خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې یوازې په دوشنبه ښار کې د ازادي راډیو څلورو مامورینو ته د کار شپږ میاشتنۍ اجازه ورکړي چې په هغوی کې یو ډریور دی. د وو خبریالانو وضعیت لانه دی روشنه سوی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټه منفی درې، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه پنځه او ټیټه منفی دوه، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفی درې، اسمان ځای ځای وریز. مزار شریف د ورخت اټکل د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفی یو. او ننګرهار د تودوخې لوړه درجه لس، ټیټه منفی پنځه، اسمان وریز او د ورخت اټکل.
ناجا ساپی وا د هوا د حالاتو وړاندوینې وویل. تر هغه مخکې هم فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل چې کولی شئ تفصیلې د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند دی. ناجیه انوری ازادي راډیو ته ویل د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی.
ټول کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی سوله غواړي. اته په منطقه کې د نړۍ په کچه ټول وایي چې باید په افغانستان کې سوله تامین شي. په دې باندې هم
په عین حال کې افغان سیاستوال حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی.
هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
کابل ته د رازو خان په نوم د خوست یو اوسیدونکی راغلی او وایي چې د ملي امنیت لخوا د کورنۍ غړي په ناقه وژل شوي. دی وایي ځان ته به اور واچوي که عدالت ورته ونه شي.
دا د حکومت ځواب راکړي چې ته په دا تر مانو ولای په دا تر به تاسو کورس ته ورونه به شیطان کړو. که بیا هلته ما دا نه راکړل کومه نه حکومت ځواب دې بدل ته په خپل ځان سره په خپلونه سره به ور وچوم تر به حکومت یې مانه خلاص شي.
ملي امنیت خپل ځواب ورکړی پر راپور کې به واوري. رازول لمړی مطلب ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم یې لا هم مخالفتونه شته. دغه وزارت ویاند ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې ټول اړخونه په افغانستان کې د سولې پر میکانیزم یو خلشي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیا ویلي طالبان او امریکایي پلاوی نن هم په خبرو بوخت وو. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
اوربند که د تاوتریخوالي کمواله دوه هغه اختلافي مسایل چې د سولې په پروسه کې حتی په افغانستان کې دننه هم په اړه یو واحد اجماع نه د موجوده او په لویه کچه غبرګونونه یې راپارولې دي. افغان حکومت په اوربند ټینګار کوي طالبان ویلي تاوتریخوالی به راکم کړي، خو د اجرایه ریاست په ګډون یو شمیر افغان سیاسیون بیا د اوس لپاره د تاوتریخوالي د کموالي غوښتونکي هم دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د سولې په اړه ملي اجماع موجوده ده خو د میکانیزم په اړه اختلافات شته. د دې وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل
د سولې په برخه کې ملي اجماع شته او هغه ټول کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی سوله غواړي. اته په منطقه کې په نړۍ کې د نړۍ په کچه ټول وایي چې باید په افغانستان کې سوله تامین شي. په دې موضوع باندې بالکل اجماع شته دي او دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغو کسانو چې په دې پروسه کې ښکېل دي نظریات واخلو، د دوی مشورې واخلو، دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې وخت کې تامین.
د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست ویلي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره توافق وکړي دا بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرولی شي، خو په وینا یې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص شي څو خلکو ته زیان ونه وړي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ویلي وو چې د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه هم د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر هم د سولې په اړه په کور دننه د اجماع د نه موجودیت خبره کوي.
موږ ورته اجماع نه لرو په اوسنی حالت کې په دې خاطر چې متاسفانه پر انتخاباتو باندې او په هغه سیاسي خبرې چې د انتخاباتو په ارتباط وي پر هغه اجماع ماته شوې ده او اوس د صلح دپاره بیرته راټولول د دې اجماع یو ګران کار شوی دی.
ښاغلی اتمر په اوسنی وخت کې اوربند تر هر څه مهم بولی وایي چې له دې لارې د افغانستان جګړه پای موندلی شي، خو د مخکینی ولسمشر د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم وایي که طالبان د تاوتریخوالي په کمولو موافق وي باید په اوربند ټینګار دا پروسه تخریب نه کړي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لومړي ګام په توګه اړینه ده چې د تاوتریخوالي کموالی ومنل شي تر څو روان بحران پای ومومي. کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تود شوي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. سهیل شاهین تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تیره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین د زلمي خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان سکاټ میلر سره ناسته درلوده چې د راتلونکو اقداماتو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. که څه هم سهیل شاهین د راتلونکو اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویل شوي چې د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوی دی او لاسلیک ته د تیاری په اړه خبرې روانې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت په معنا څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. د ملي امنیت دغه پخوانی سلاکار چې ولسمشرۍ ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دغه خبره نن په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه هم موجود وي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له څو ورځو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحا کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال حنیف اتمر سره د ازادي راډیو خبریال احمد تکل د غزانګړې مرکه کړي.
اوربند خو په هر صورت باید د ښه نیت شوون کوي. هر اخوا چې سوله غواړي باید اوربند ژمن ووسی، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربند زموږ د لسهاوو هیوادوال ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه ووسی. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډېر ښه پیل ووسی او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسی. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی شي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور یې وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسی، په ټول هیواد کې ووسی. فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسی او په ځینو ځایو کې ونه ووسی. او کچیری هم دا د یو موقت وخت د پاره ای تر څو چې د صلح خبرې شروع سي، بیا هم یو شزیری دی، اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندی.
د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر خبرې مو واورېدې چې د سولې د روانو خبرو په ارتباط له موږ سره غږېدلې او په ځانګړې توګه باندې د مرکه مو که څه هم لنډه خبره کړه خو کولی شي مفصله مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت د یو شمیر بهرنیو سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماټان ګمارلي، خو دغه ګمارنې د اجرایه رئیس له مخالفت سره مخ شوي. ارګ د اساسي قانون له مخې د حکومتي مامورینو ګمارنه او ګوښه کول د ولسمشر واک ګڼي. اجرایه رئیس بیا وایي خپل سرې کړنې به د افغانستان سیاسي ثبات ته زیان ورسوي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
په بهرنیو چارو وزارت کې نوي ګمارنې او په تړاو د حکومت دننه اختلافات. تازه د افغانستان حکومت په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او په یو شمیر سیاسي پوسټونو نوي ډیپلوماټان ګمارلي دي. د هغه نوملار لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی، د ملي امنیت شورا پخوانی مرستیال سلیمان کاکړ د هند په حیدرآباد ښار کې د جنرال قونسل په توګه، د هرات پخوانی والی محمد آصف رحیمی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه، مختار الله مختار چې د ولسمشر غنی سیکرټر و په کاناډا کې د مستشار وزیر په توګه، مسعود عزیزی چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معین پاتې شوی، په دوبۍ کې د جنرال قونسل په توګه، او همایون عزیزی چې له دې وړاندې په هالند کې د افغانستان سفیر و په فرانسه کې د سفیر په توګه ګمارل شویدی. که څه هم عبدالحادی نجرابی په امریکا کې د افغانستان د سفیر د مرستیال، صفت رحیمی د المان په منشان ښار کې د جنرال قونسل، ظاهر اکبر په تاجکستان کې د افغانستان سفیر، او سهیل هدایت ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستشار په توګه دنده پیل کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې څلور کسانو په اړه وایي دا ګمارنې نوي نه دي. د افغانستان په بهرنیو سیاسي استازولیو کې دا بدلونونه داسې مهال راځي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اداره کې د اصلاحاتو په نوم لړۍ پیل شوې ده، خو د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست له دې ګمارنو خوښ نه دی او ورسره مخالفت ښیي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د وزیرانو شورا غونډه کې نوي ګمارنې د ارګ ذوق وباله او ترخوای خبرداری ورکړ چې دا شان یو اړخیزه کارونه به افغانستان سیاسي بې ثباتۍ ته بوزي. ښاغلي عبدالله وویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې به د ملي یووالي حکومت دوام کوي، او هغه هوکړلي کې هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې دا حکومت جوړ شوی دی. د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امید میسم د سې شنبې په ورځ د دغو تازه ګمارنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې حقله موږ سره مشوره نه دي شوې. بهرنیو چارو وزارت په وروستۍ ګمارل کې کدا سي یک جانبه تصمیمونه ادامه ورکوي، کدا سي پوسټر کارونه وشي د ملي والی حکومت کې، دا واضح خبره ده چې د افغانستان راتلونکي د ثبات خطر سره مخامخ کیږي.
خو ولسمشرۍ معنی بیا د اجرایي ریاست په ځواب کې وایي قانون ولسمشر ته د دولتي مامورینو د ګمارنې او ګوښه کولو صلاحیت ورکړي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر باید د خپل واک تر ختمه پوري له دې حق څخه برخمن وي.
ولسمشر د اساسي قانون نامخې د عزل او د نصب یا د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري. دا صلاحیت له ولسمشر سره خوندې دي. دا صلاحیت تر وخت پورې ورسره خوندې دي او له دې واک څخه تر وخت پورې استفاده کوي تر څو پورې شي بل رئیس جمهور راضي او لوړک.
له دې وړاندې هم د ولسمشر لخوا د یو شمیر چارواکو کو د ګمارنې او یا هم ګوښه کولو سره اجرایي ریاست ورته مخالفت ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت له دندې ګوښه او پر ځای یې د دې وزارت معین جنرال عبدالصبور قانی وګماره. دغه بدلون په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل. په یو تازه اقدام کې بیا ولسمشر غنی خان محمد تکل د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په توګه ګمارلی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای. د خوست ولایت اوسیدونکي رازو خان حکومت ته ضرب الاجل ټاکلی کوي، غوښتنې تر رسیدنه ونه شي ځان ته به اور واچوي. هغه چې د سې شمې په ورځ د کابل په شارنو سیمه کې له رسنیو سره خبرې کولې وویل ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه وروڼه ورېندار او وراره وژلي. نوموړي له حکومته د عدالت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د رازو خان ورور له ترګرو سره جوړ وو او لارې درلوده. اخوا له کندهار راغلی محمد نعیم جبار هم ورته ګواښ کړی. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په ژوندون له ژوند نه هیلی د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی څلوېښت کلن رازو خان دی. دی ګواښ کوي چې ځان ته اور اچوي، خو دلته د کابل په شهرینو سیمه کې یې شاوخوا راټول شوي خلک دې کار ته نه پرېږدي. رازو خان د خلکو مني، خو وایي که یې غوښتنې ونه منل شي بل ځلې څوک له دې کار څخه نشي راګرځولی. دی دا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورندار او د ورور زوی وروژلی.
موږ د حکومت ځواب راکړي چې ته په دغه تر مان ولای په دغه تر به تا په کورس ته ورونه به شیطان کړو کبه هلته ماته نه راکړي کومه حکومت په ځواب زبدل ته په کورس هو په خپل ځان سره په خپونه سره بور وچوم تر به حکومت یې مان اخلاص شي.
رازو خان دغه شان ویل دی په هیڅ څلور میاشتې وروسته د ملي امنیت ځواکونو د نامعلوم دلایلو لامل د بل روټ ژوندۍ وړي او تر اوسه د ملي امنیت په بند کې دی. په ورته وخت کې په همدې ورځ او همدې سیمه کې یو بل ځوان چې محمد نعیم جبار نومیږي او له کندهار راغلی د هم له ځان سره تیل راوړي او د ځوان سولو ګواښ کوي، خو خلک دی هم له خپلې پرېکړې راګرځوي. محمد نعیم هم د ملي امنیت د ځواکونو له بیعدالتۍ څخه خبره کوي.
د اکرا پر لسمه زما ورور شهید پښتون جبار چې د سلام شرکت په کندهار کې رسمي کارمند و د شپې د سفر درې کې د خوا څخه په کندهار کې په شهادت ورسېدی. دا غره وروسته امنیت ملي مسولین وویل چې دا سړی نظمور سره مجرم دی، اته په شکمنو کسانو کې لانه دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رسنیو برخې مسولین ازادي راډیو ته وویل چې په خوست ولایت کې کال وړاندې رامنځته شوې پیښه سیاسي اړخ درلود. دوی وایي د رازو خان ورور د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له طالبانو سره اړیکه درلوده چې دوسیه اوس د بګرام په محکمه کې ده، خو د کندهار د اوسیدونکي محمد نعیم د ادعا په اړه څه نه وایي. زیانمن کسان وایي که حکومت په حق کې عدالت تامین نه کړي د عامو خلکو پر وړاندې به خپل ځانونه ژوندي وسوځوي او هغه مهال به یې مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن سه شنبه په رسمي ډول د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنو پړاو پیل شو. د کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري خبریالانو ته وویل د کمیسیون تخنیکي ډلې د شکایتونو د ډلبندۍ او څېړنې پړاو پیل کړی چې دا بهیر 15 ورځې دوام کوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استیناف غوښتنې لپاره د شکایتونو د ثبت پړاو 13 ورځې پای ته ورسید او په دغه مرحله کې 6292 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نن په رسمي توګه شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شوی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي.
پس از مرحله ثبت این شکایت کار
د شکایتونو د ثبت له مرحله وروسته د شکایتونو کمیسیون په مرکزی دفتر کې شکایتونو ته د رسیدنې د طرز العمل له مخې چې په هغه کې تصنیف، څېړنه، تحلیل، تدقیق، ابلاغ او تطبیق پړاوونه شامل دي، زموږ د تخنیکی ټیم له لوري کار پیل شوی چې اوس د پروسس په حال کې دی.
د شکایتونو کمیسیون وایي چې په پروان، میدان وردګو، تخار او جوزجان ولایتونو کې د استیناف غوښتنې لپاره هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې ډیری ثبت شوي شکایتونه په ترتیب د ثبات او همپالنې، د دولت ساز او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو له لوري ثبت شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د څار بنسټ په یو څېړنیز راپور کې د دغه هیواد د 1499 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه نیمګړې وبلله. د دغه بنسټ مسؤلین وایي د یادې بودیجې ډېره برخه امنیتي او دفاعي سکتور ته ځانګړې شوې او احتیاطي کوډونه یې بله عمده ستونزه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په پام کې د ولسی جرګه سبا د 1399 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه رایګری ته وړاندې کړي، د افغانستان د سار بنسټ وایي دغه طرحه بشپړه نه ده او بیا کتنه غواړي. د دغه بنسټ د اړیکو او عدالت غوښتنې د څانګې مسؤول محمد ناصر تیموري وایي د ملي بودیجې د طرحې په ترتیبولو کې له خلکو، مدني بنسټونو او متخصصینو سره مشورې شوي دي. ښاغلي تیموري د سه شنبې په ورځ د ملي بودیجې د طرحې په اړه د خپلو مندنو د راپور خپرولو پر مهال وویل د ملي بودیجې ډېره برخه امنیتي سکتور ته ځانګړې کول او پکې احتیاطي کودونه د یادې بودیجې د طرحې جدي ستونزې دي.
تقاضای ما از حکومت افغانستانی هست که در قسمت کاهش
د افغانستان له حکومت نه مغوښتنه ده چې د دفاعي او امنیتی بودیجه کمولو ته پام وکړي او په دې اړه د بحثونه پیل کړي. همدارنګه د احتیاطي کوډونو ته هم جدي بیا کتنه وشي چې ملي بودیجه په ښه توګه ترتیب شي.
که څه هم د افغانستان د سار بنسټ دا مني چې د ملي یووالي د حکومت په 15 کلونو کې ملي عواید د تیرو 15 کلونو نه سباندې 200 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي، خو دا هم وایي د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. د دغه بنسټ مسؤلینو دا هم وویل د ملي یووالي حکومت توانېدلی په ټوله کې د پراختیایي بودیجې 515 میلیارد افغانۍ ولګوي، خو له دې نه په مخکینیو 15 کلونو کې له ټولې پراختیایي بودیجې نه 290 میلیارد افغانۍ لګېدلې وي. د افغانستان د سار بنسټ ټینګار کوي چې د 1399 لمریز کال د بودیجې طرحه په ټوله کې نیمګړتیاوې لري او ولسي جرګه باید له تصویبولو دمخه له سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره په پام کې د ولسي جرګه پر دغې بودیجې تر یو میاشتنیو بحثونو وروسته د چهارشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې رایګیري وکړي. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د ملي بودیجې طرحې ته نیمګړي ویل سم نه ګڼي او وایي چې یادې بودیجې طرحه متوازنه ده او واقعیتونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
زمانی که مجلس استماعیه می باشم به شمول دیدبان
کله چې استماعیه ناست جوړیږي د روڼتیا د څار د بنسټونو په ګډون پکې د مدني ټولنو ټول بنسټونه حاضر وي، خو په خواشنۍ سره چې هیڅ نظر نه وړاندې کوي او بیا انتقادونه کوي. زموږ له مالي توان سره سم دا چې په هیواد کې لویې پروژې پلي کیږي بودیجه ښه ده او د هیواد اقتصادي اړتیا پوره کوي.
د افغانستان د 1399 لمریز کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې 298 عادي او 130 میلیارد پراختیایي ده. د افغانستان د مالیه وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. پین دوستان کې هغه محل پراخ لاریونونه پیل شول چې پارلمان د تابعیت اړوند د قانون تعدیل تصویب کړ. دا نوی قانون ځینو کډوالو ته د تابعیت اجازه ورکوي. منتقدین وایي دغه قانون توپیری چلند ته لمن وایي ځکه مسلمانان له پامه غورځوي. هندوستان ولې له دې ستونزې سره مخامخ شو؟ ملالی بشیر په دې اړه د اسوشیتد پریس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
هندوستان د تابعیت د نوي قانون لمخې هغو کسانو ته تابعیت ورکوي چې د خپل مذهب په خاطر د ځپنې له بیرې په غیر قانوني توګه هندوستان ته تللي. دغه قانون مسلمانان له پامه غورځوي. منتقدین وایي دا توپیري چلند دی او د هندوستان له اساسي قانونه سرغړونه ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې دا موضوع نوې نه ده، بلکې هغه مهال پیل سوه چې په 1920 کال کې برطانوي راج د هندوستان نیمه وچه پر هندو اکثریت هند او مسلمان اکثریت پاکستان وویشله. له دې سره د نړۍ تر ټولو لوی شمیر انسانان کډوال سول. میلیونونه مسلمانان له هندوستانه نوي جوړ سوي پاکستان ته کډه سول او همداراز هندوان او سیکان هند ته ولاړل. له یوه هېواده بل ته د اوښتو پر مهال شاوخوا 1 میلیون کسان په نژادي تاوتریخوالي کې ووژل سول. په 1940 کال کې د نژادي جګړو له کبله د بنګالي هندوانو لوی شمیر له پاکستانه هندوستان ته واوښتل. وروسته په 1971 کال کې کله چې بنګلادیش له پاکستانه جلا سو، د نویو کډوالو سیل یو ځل بیا د هندوستان پر لور ورغی. په هندوستان کې لومړی ځل سرشمیرنه په 1950 کال کې وسوه او په 1955 کال کې د تابعیت لومړی قانون رامنځته سو. په 2003 کال کې د تابعیت په قانون کې اصلاحات راغلل چې له مخې د 1950 او 1980 کال پورې زیږیدلي کسان د هندوستان اتباع دي او هر هغه کس چې له هندوستانه بهر زیږیدلی وي کولای سي 11 کاله په دې هیواد کې له اوسېدو وروسته تابعیت ترلاسه کړي. د هندوستان اوسنی صدر اعظم نارندر مودي حکومت د تابعیت د نوي قانون ملاتړ کوي. د دې قانون لمخې د پاکستان، بنگلاديش او افغانستان هندو، سیک، جین، بودایان او پارسیان کولای سي د هندوستان تابعیت ترلاسه کړي، خو د نورو مذهبونو خلک باید 11 کاله صبر وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمی الله د کندهار له میوند لیکلي طالبان که سوله غواړي نو د افغانستان له حکومت سره دې اوربند وکړي. جعفری په نوم اوریدونکي لیکلي پاکستان د افغانانو لپاره د سولې نارې وهي او له بلې خوا بریدونه هم کوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي که د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو پایلې په جرات سره اعلان نه کړي نو ټول خلک به دې ته مجبور شي چې د خپلې بیکارۍ او کمزوري اقتصاد په وجه لاریونونو ته مخه کړي. خپلواک صافي بیا د لغمان لالي شنګ لیکلي چې ټوله ورځ هلته د جګړو په سبب لاره بنده وه او د پکتیا له څمکنیونه سمیع الله لیکلي دي هلته د اوبلنو ګازو بیه 130 افغانیو ته رسېدلې. پښتو خبری مجله همدلته ختمیږي. سلطان محمد سرور به د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته